دا مشال رادیو ده، وخت سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو پر افغانستان او پاکستان سربیره د فاټا په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي، نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې. د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیزه خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي. د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو درنه کوونکو څخه 15,000 کسان نیولی دي. د جنوبي وزیرستان سلیمان خېلو قومي مشرانو د FCR قانون لاندې د دوی د نیول شوو کسانو د راخوشې کولو غوښتنه کړې او امریکا افغان هوایي ځواکونو ته 4 نوي جنگي جازونه ورکړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډي چوک خالی کړي. پرون چارواکو ویلي وو چې له دغو درنه کوونکو څخه 15,000 نیولې دي. چودري نثار اسلام آباد کې خبرلاند وویل په ڈی چوکی د احتجاج په نامه خلک راټول شوي دي. په دوی کې ځینو یې سرکاري مالونو ته نقصان رسولی او سرکاري چارواکي زخمی کړي دي. له همدې کبله پې قانوني کاروایي شوي او ګڼ یې نیول شوي دي. موږ نور ویډیوي ثبوتونه هم لرو. په ګډوډیو کې ککړ ټول خلک به نیول کېږي. ممتاز قادری نزدې ونی ممیش وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتۍ څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خولې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپرې دي چې په اجتماعي ذمواری کې نیولی دي. پرون ماښام په ډېره اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس په مهال یو ملک محمد اعظم خان ویل که حکومت دا کسان ورپرې نه دي، دوی به پراخه مظاهره وکړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، راباندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی هریا ده. مجبور یو موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کښېنو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د FCR قانون تر لاندې د قوالی سیمو د ترقیتی کارونو ادارې FDA د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. پرون بنو کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامی څخه غوښتنه وکړه چې بې کوره خلک دې زر خپل سیمو ته واستوي او ځوانانو ته دې د کارونو پیدا کولو تر څنګ د تعلیم سهولت هم برابر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پوځي چارواکو سره به پر دغه مسایلو خبرې وکړي. د پاکستانی پوځ او حکومتي چارواکو لخوا پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړي ویډیو خبرلان ته وښودل شوه چې د دوی د ادعا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیو کې بلوچستان کې نیول شوی دی. په ویډیو کې د کلبوشن یادو په نامه دا سړی وایي چې د هندي پوځ افسر په بلوچستان کې د ناارامۍ په جوړولو کې ککړ دی. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت په پرونۍ خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یوه F-14 جنگي الوتکه د افغانستان د باګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو په مهال راغورځېدلې ده. د پینټاګان یوه ویاند پیټر کوک پرون ویل پایلټ ځان له الوتکې ویستلې او روغتیایي کارکوونکي حالت څاري. امریکا 4 نوي جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه‌شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه 4 A-9 ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د دفاع وزارت په وینا دا دغه 10 امریکایي الوتکو څخه دي چې 4 یې مخکې افغانستان ته ورکړل شوي او پاتې نور جازونه به تر 2018 کال پورې کابل ته وسپارل شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارز پینټاګان د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان یو وین پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې سبب شوی نه دی چې دغه حکم خپور کړي، خو د هغه په خبره چې دا کار یې د امریکایي کورنیو د امنیت په خاطر کړی او یو احتیاطي ګام دی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش وسوال ډلې یا اسلامي دولت وسوال ډلې په خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیې کې امنیتي اندېښنې ډېرې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس یا ای پی ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پلمیرا کې تر دوه ورځو کار وروسته د مشخته رسون شو. دا ښار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته ونیو. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اوریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د دې لوبو دوهم سیمی فائنل به سبا د هندوستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په استانبول کې د پارلمان مخ ته پر احتجاج کوونکو ژغ کړی چې له ساحې څخه دی ووځي، کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. د سویلي وزیرستان توی خل سلیمان خیل قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر افسیار لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي.
دا په افسیار کې لمو سره زیاتای ده، لمو سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپږ کسان نیولې دي.
په میرامشا کې پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظامي مخ ته یو شمېر غوښتنې کړې شوې. دا
وامه دا خوښتای دا خلطه
د خیبر پښتونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی.
یو سوال لا چې ګینه کم سیز دلته کې د انټي سټیټ وی یا د ریاست مخالفي نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاند هیل اوریدل هم مهیروي. د نن په تاند هیل خبرونه کې د هوښد په اړه خبرې کوي چې د ټولنې پر سخت روایتو سربېره خپل حل ځلو او مبارزې ته دوام ورکړي دي.
ناقي زما ژوند بالکل بدل کو، ما د فیصله وکړه چې زه به د سلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. او سره زو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر احتجاج کوونکو ژغ کړی چې له ساحې څخه دی ووځي، کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. چودري انصار علي خان تیر ماښام په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته د وینا پر مهال احتجاجانو ته د یوې شپې مهلت ورکړ چې ځای پرېږدي او خپل کورونو ته دی ولاړ سي. د اکشن په ورځ د سنی تحریک تر مشرۍ لاندې د مذهبي ګوندونو زرګونو کسانو لاریون لراولپنډي څخه اسلام آباد ته داخل سو او میټرو سټېشن ته اور واچوي او ودانوي ته زیان ورسوي. په نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان را کوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان وینا ده چې اسلام آباد کې د نور کونکو مذهبي تنظیمونو سره خبرې اترې سره ونه رسیدي. نن به د میډیا په مخ کې اپریشن کیږي او ډی چوک به د دوی نه خالی کیږي. د راپورون تر مخه چې نن د حساس علاقې یا ریډ زون سکیورټي سخت کړی شوی ده او ولسه د داخلي اجازه نشته. تیر شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر وینا و چې د نور کونکو کسانو سره تر اوسه پورې مذاکرات نه دي شوي او نه به کیږي، خو صرف د کراچۍ نه راغلي ځینې مشران سره د انتظامی خبرې شوې دي. دوه ویل هغه مشران کارمندان د ټولو لپاره محترم دي او اغه دا معاملې په پوره نتوګه هواره بل غواړي. درنه کې ګډون کوونکو خلاف اپریشن کې د ځنه کار اخیستو په اړه د چودر نثار وینا وه چې د حکومت پوره کوشش دی چې ټول معاملات بغیر د تشدد نه هوار شي. د په وینا چې اپریشن کولو کې څه مشکل نشته، خو د دې حکم ورکولو نه مخکې هلته موجود د بېګنا کسانو ورته خیال دی کوم چې د ناموس رسالت په نوم راوستل شوي دي. چودر نثار په وینا چې د اپریشن په صورت کې د حکومت یو اهلکار سره به هم وسله نه وي. د دا هم اویل چې قانون لاس کې اخیستونکو خلاف به کاروایی کیږي او چا چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو دغې ویډیوګانې حکومت سره محفوظه دي. داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته اویل چې راتلونکي له به دا خبره یقیني جوړول کیږي چې داسې بیا ونه شي. واضح دی وی چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د پنجاب سوې پخوانی ګورنر وجونکي د ممتاز قادری د حامیانو درنه د تیر اتوار د ورځې راسې جاری ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوريدي. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم جوړوي. او ستو دی بل راپور پر لور د پاکستاني پوز لخوا په بلوچستان کې نیول سوی د هند مبینه جاسوس کولبوشن یادیف اعتراف کړي چې د هند د بهري پوز افسر دی او د هیواد له استخباراتي ادارې سره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پوز ویاند او د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر د ویګړي خبري غونډې پر مهال د یادیف ویډیوي بیان خبريالانو ته واوروي. بلخوا د هند حکومت ویلي چې کولبوشن یادیف د پوز یو پخوانی افسر دی او اوس مهال له هندي حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري. په نور حال اسلام آباد د مشال اډیو خبریاله رابعه اکرم خان را کوي.
د ایس پی آر ویان لیفټنر جنرل اسیم باجوا پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید سره په مشترکه پریس کانفرنس کې اوویل چې کولبوشن یادیو گوادر کې د چینایي انجینرانو په هوټل په میچ اودنې په مهران ایئر بیس حمله او د کراچۍ د پولیس افسر په چودري اسلم باندې د حمله منصوبه بندي په حق لورته معلومات وو. د اوویل چې د هند استخباراتي ایجنسی را د جاسوس نه په پلټنو کې راتلونکي په اړه دا معلومه شوه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پس منظر کې د گوادر بندرګاهي هدف وه.
تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ ایک را کے آفیسر تھے.
دی وای د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نه په پلټنو کې دا ثابت شو چې د درا افسر وو او درا یو نت ورک پاکستان کې موجود دی او په خاص توګه د ویچ بلوچستان کې کوم محل سره په اړه وای او کوم خلکو سره دی ملاوي ده نو درا یو نت ورک شته او دوی پاکستان کې مداخلت کولو چې کله دی ونیول شو نو د سره د امریکای ایران او د پاکستان پیسې وا او ور سره د پاکستان نقشې وي او په خاص توګه ځان له د بلوچستان واضح نقشې هم وي.
بلوچستان کې ټوله بلون اپ نقشې به ته
لیفټننت جنرال اسیم باجوا خپل خبر کی زیاته کړه چې د ریاستی ترهګرۍ د دین غټ ثبوت نشي ملاوي دي. د ایس پی آر د بیان په وینا د هند استخباراتي ادارې پاکستان کې د مداخلت په اړه معاملہ د ایران ولسمشر سره هم شریک کړی شی و. د ایس پی آر لخوا جاری شوی په ویډیوي بیان کې د هند جاسوس کولبوشن یادیو وای کال 2013 کې د رالا پار کار شروع کړی وو. د په وینا د راد افسر په توګه مې په بلوچستان او کراچۍ کې کاروایانی کولې او کراچۍ کې د امن او امان صورتحال مې خرابولو. ما په بنیادی توګه د راد جوائنټ سیکرټری انیل کومار گپتا ماتحت کار کولو او ما د انیل کومار گپتا لپاره پاکستان کې موجوده رابطو او په خاص توګه بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سره کار وو. د دې نه علاوه زما مقصد بلوچ بلتونخوا سره مسلسل رابطه ساتل وو او دغې په اشتراک کاروایانی کول وو. د پاکستان پولیس د مطبوعاتو د څنګ ویان په وینا چې کولبوشن یادیو ایران د لارې د روانې میاشت په وړومبۍ هفته کې نیول شوی وو. واضح دی د هند حکومت د کولبوشن یادیو په اړه وینا وه چې کولبوشن یادیو د هند سمندري پوز حاضر سرویس افسر نه دی بلکې پخوانی افسر دی او د هند حکومت سره هیڅ تعلق نشته.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د سما ده
کی په خام مضبوط اتاري ما حاصلو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د میرمنو په اړه ځانګړي اونې خبرونه تاندې هلي تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدای شي. اوس زو د فاټا پر لور د سلی وزیرستان تویخ سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي. دغو قبایلیانو تیر مخسن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تښتول سوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیه دې پر دوی د اف سی آر حربې نه استعمالوي. په دې نور حال سیلاب مسعود راکوي.
دغو مشرانو ملکانو غوره وکړله چې که انتظامیه لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. په دغامو کې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
موږ مجبورن راوتلو یو. سلیمان خیل کومې ناجایز نیولې دا د ایف ډی ای اهلکاران چې غواړي دا د سلیمان خیل علاقه نه د پولیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سروپل باندې ټول دنیا ته پته ده دا سلیمان خیل علاقه نه دا په ایف سی آر کې له موږ سره زیاتی ده
ملک
فیروز خان زیاتا کڑا
سراسر لمو سر زیاتا دا دی 40 اف سی آر کی دنی دی 40 اف سی آر خلاف ورزی دا علاقہ دی بل شادا لاگو کئی اف سلیمان خیل باندې ناجائز دا دی مو په حال باندې دی رحم وکي مګ دی نتنګی مګ دا کار نه کړی په یو صورت مم نه کړی مخته ورځی ګلکاس او توي پرور باندې کرپل جدل یو خوراکي مواد نه را پیخو خوراکي مواد بندو خلکو پتک اوراتک باندې پابندی وکستړي یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل کا بایانو د غاغشتنه او غتنی وکه مې چې د سیمنا د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تور مخ کړي هغه سره جواب وکا واروي زنه
دا د مو فرض دي چې زو د پولیټیکل سره د دې په اړه خبره او کښتا د سلیمان خیل د دمتونې سره د اگر کا د تو د ذمہورتیا دوی چې تو کوم تاسو سره چاوي خو یو مختات انداز خپل ای کلاسي اصل چې وښلم دا دای سره وسی دي چې پولیټیکل دا په احتیاط سره دا مو خبر
یاد دی وی چې د کبالیانو د ترکتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي دروانه میاشتې په لاسمه نیټه د تو خلا تحصیل سور پل د سیمنا تشتول شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر را خوشی کړی شوی نه دی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. تیر ورځ په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د کډوالو د بیا ستنېدو او د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وسول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظام مخته یو شمیر غوښتنې هم کړې شوې چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیرمین ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ تا یو شمیر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې خو د می د ټوله آی ډی پیز دوامه دا خواهش ده دا خلته دې انټری غواکو و پاسکو چې میږو نه مطمئن شي. د می د افغانستان کې چې کوم آی ډی پیز دي کور کمانډر سره کوي یا جنرال صاحب سره تو میټینګ وی چې د می دا خال په ایزه طریقه سره د روشي په یونیورسيټي کې چې می سټیم ورګی دي او تا نن سبا لوی تکلیف دی یو په یونیورسيټي پیسینه دی نشي برداشت کولای. کیمه انجوز یا په باندې سره چار کو یا دلتا وزیرستان ته دا د سفران باندې ستوري می سره بقاعده لیټر پر ته دا ودا کړی و چې 80% لو خلک دی دا د وزیرستان په انجوز کې چار کو اتل مفتا خل د چې بیروزګار دی ګرځي چې تو نه سمره دا کې شي چې دا خل په دای انجوز کې برتی شي. می ته په خپل ټیم چې کیمه ری په وزیر اعظم په کس دای کیمه لانی کړی 12000 ری دا د خلک په ټیم نه راځي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کول غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میش هغه تجارتیونه د نړۍ کیمه کاروبارې په میش باندې قرضې دي اکر زه بهر به کاروبار میش نشي پرې کولای.
چې په فارم سټاف سره تو ملاقات کې دین قاعده دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه زیو سوال کجی چې میش ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یو کده افغانستان سره وي کده لاهور سره وي کده پېښور سره چې کاروبار یې مشتبال شي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه محل جرګاتا خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقی او خوشحالی لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکه هڅه وکړي.
تمام کتلی چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې مشوراتلې صرف او صرف د اعتماد فضا د وجه نه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوستو سوسو ځل نه راوستو دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره وو مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي دا شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکيږي کومه پرزه د سرکار مشينري چې فعال نه ده هغه پرزه د بدل کړی شي نور ډېرې مسلې وي د تګ را تک د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو سبا روانې به جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دی کې به د دې مرز د دې په طبیعت د دې په رائے په مطابق باندې تلل پکار دي ځکه چې سبا الټیمیټلی دا دې د پاره مونږ کوو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمه ترقی کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامی خپل هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د اورکزو پر لور د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټي اورکزو ایجنسی ته تللې و. دغه کمیټي د قبایلی سیمو د اصلاحات پاړه لځای مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کړې دي. په داسې حال کې چې یو خوا د فاټا سیاسي اتحاد په دغه سیمه کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو دا چې د اصلاحاتو کمیټي څه خبرې کړې دي په اړه به نور تفصیل د تاریخ ورغزي پر راپور کې واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې په قبایلو کې د محرومۍ احساس ختمولو لپاره به وفاقي حکومت د فاټا اصلاحات عملي کوي. د پیرپور از د کمیټې د نورو 15 غړو سره د اورګزو ایجنسی د دورې پر مهال یو قبایلی جرګې ته د وینا پر وخت نوموړی زیاته کړه چې د قبایلی سیمې راتلونکي عیني حیثیت په اړه ولس چې کومه فیصله وکړه هغې ته به درنه وخت ورکول کیږي. سرتاج عزیز دا هم ویل د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود او دستور خاصتل کیږي.
دا اورو شو چې ډیره کمیټه جوړ شي کارونه سره د نړۍ سره شو او د کتاب سره د واشنی سره خبره هغه د مسمم راځل لري په چلا کجا چې وی چې هغه سوي نو کوي دا هو ان شاء الله د دې کمیټه سفارشات دي
یاد دمی چې دغه کمیټه د دین وړاندې باجاوړ شمالي وزیرستان مومند او پکورما کې قبایلو نظرونه درغونډولو لپاره خپل غونډه تر سره کړې دي. د خیبر پختونخوا گورنر او د اصلاحاتو کمیټې غړی اقبال ظفر جګړه رسنې سره د خبرو پر مهال وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو د ټولو رائے اخستو لپاره به د پاتې ایجنسیانو هم دوره کوي.
او بیا ما کینو پاره باندې ګورو چې د چا اکثریت جوړیږي کنه، نو هغه لا بیا کې دیشي چې جرګون دی جوړ شي اټول پکې ایجنسانو مشران کینی او هغه بیا یو متفقہ فیصله وکي، نو هغه نواز شریف صاحب واړي چې موږ هغه کار وکړو چې کم باندې د ټول اکثریت
واضح دی. چې قبایلی پارلیمنټیرین سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دی د خیبر پښتونخوا صوبه کې زم شي، خو بیا ځینې قبایلی مشران د دې مخالفت کوي او وای دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل دل نه غواړي بلکې د دوی قبایلی حیثیت دی برقرار وساتل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
ا زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنی مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویزي قانون مخالفت کړي او ویل دي چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. دا غوښتن تیر ورځ په پېښور کې د لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د وی غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سره کوي.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې را روانو نږدې ورځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د ملکول لپاره په قومي سملې کې وړاندې کوي چې تر مخه به په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوي قانون مخالفت نه کوي خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چکم این جی اوز دی اغه دا یو نه یو لا لاند رجسٹرڈ دی دا غیر رپورٹنگ تم اغه قانونی ضرورت موجود دی مانیٹرنگ میکانیزم موجود تا کو ان پلیس نه دی پغه باندې حکومت چکم دے دا حکومت هم کمزوریا نه دی دا این جی اوز هم کمزوریا نه دی او کدا چکم مونږ رجسٹریشن اتھارٹیز وګورو نو غی سره نس ڈیٹا بیس تا نو ورته پته لګی چې چا رپورٹ را کړی دی نو ورته لګی چې چا رپورٹ نه دی را کړی او کم فنڈز چې راځي او په کم مت کې خرچ کیږي دا غیر متعلق حکومت خپل رپورٹ چکم دین وغه نه تیارې نو دوه طرف ته چکم دین او گیپس موجود دی.
د قبایلی سیمو د بشری حقوقو د کمیشن چیرمین زرعلی خان افریدی وای چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا بلوچستان گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو او د نوې قانون سره په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو تحریک نور هم زیانمن شي.
همو د فاټا خپل یو این جی او چې هغه کیمپ نوم ده آی کې هم دلته په صوبو کې په بندیدا په فاټا کې پیدا او په پنجاب کې وکای نو مو دا یو کوېسچن دا یو سوال لا چې ګینه کم سیز دلته کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالفي نو پنجاب کې څنګه موهب وطن شو.
فارن کنټریبیوشن بل 2015 باندې د پارلمان د منځوري وروستو د نوي قانون په توګه عملی شي. د نوي قانون کې با غیر سرکاري تنظیمونو دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتل کیږي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فاینانشل ټایمز رسپانل کې کته هم له پاکستان سره مینلارونکو دا نه مني چې هیواد د تراګری د پیژو په مخنیوي کې پات راغلی خو کله چې دغه هیواد هغه واکمنو ته وکتل سي چې په هیواد د نن تراګری غندي او د پولو بهر یې تراګری ته هڅوي نو همدا دوه مخی ده چې له پاکستان د مهالې وقصابخانه جوړ شوی ده. د دې مقاله مهم ټکی له مجید بابر اورو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکواله فاطمه بټولی کې چې لاهور د پاکستان د زیګون خار دی چرته چې د کال 1970 ختم د مارچ د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان جوړولو قرارداد وړاندې کړل شوی وو. دا قرارداد د هغه وخت سیاسي ګوند مسلم لیگ وړاندې کړی وو چې پکې د یو داسې هیواد غوښتنه شوې وه چرته چې د اوسیدونکو خلکو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو ضمانت ورکول کیږي. بیا دغه هیواد پاکستان پایین کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو د مذهبي سیاسي کلتوري او سماجی حقونه به خوندي ساتل کیږي خو د سیړونکو په نظر دغه هیواد په دغه برخو کې ناکامه شوی دی. د ورسپانې په خبره د تیر اتوار په ورځ د لاهور په گلشن اقبال پارک کې په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت اویا کسان ووژل شول کله چې د عیسوي ټولنې ګڼ شمېر خلکو د ایسټر رسوماتو کې برخه درلوده. په دغو وجل شو کې ګڼ شمېر د ماشومانو او ښځو وو او یو داسې جینۍ او هلک پکې هم وو چې نوی نوی واده شوی وو. لیکواله فاطمه بټولی کې چې د تیرو 15 کالو نه په دغه هیواد کې روان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې زموږ په لارو کوڅو کې د وینو داسې سیلابونه روان دي چې ساری نشته او هغه پاکستانی وګړي چې دغه هیواد خوشاله او بغیر د طرح ژوند یې هم لیدلې دی وای چې دا هیواد موږ په ډیرو قربانو جوړ کړو. خو ځینې سیړونکو وای چې پاکستان اوس یو ناکام ریاست دی. کسو هم هغه خلک چې دغه هیواد سره مینه لري د سیړونکو دا نظر ردوي خو چې کله موږ د لاهور غوندې پیښې نه پس پیغلې او زلمی په وینو کې لت پت پراته وینو نو د سیړونکو دا تبصره چې پاکستان یو ناکام ریاست دی تر ډیره حده په حقیقت مبني ښکاري. فاطمه بټو زیاتوي چې پاکستان یو داسې ندری خپل کړی دا چې د ملک د پولو نه بهر جنگیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي او په ملک دننه غندنه کوي. دا هم دغه دوه مخی ده چې د پاکستان نه د تیارو وطن جوړ کړی دی او دا هیواد بیا د داسې واکمنو په لاس کې دی چې تشې خبرې کوي او جنگونه جوړوي. هم دا دوه مخی ده چې دا مهال د پاکستان نه یو قصابخانه جوړ کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لسمې بجې سوې. بشیر ګواش په د مهم خبرونو لنډ ځواب راوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو پریس کانفرنس کې اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر نننه پورې وخت ورکړ چې د خار ډي چوک خالی کړي. پرون د پنجاب صوبې سینیر وزیر رانا ثناءالله خبرلان ته ویلو چې له دغه درنکونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي. د جنوبي وزیرستان د توی خلې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېته ډېر هغه کسان ورپری دي چې په اجتماعي ذمواری کې نیول دي. پرون میرام شاکی د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامې څخه غوښتنه کړې چې بېکوره خلک دې زر خپلو سیمو ته واستوي او ځوانانو ته دې کارونه پیدا کړي او د تعلیم سهولتونه دې ورته برابر کړي. د پاکستاني پوځ حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبرلان ته وښوده چې د دوی د اداره تر مخه د هند جاسوس دی او د روسي کې بلوچستان کې نیول شوی دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د اداره رد کړی دا ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په ساجتو پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور نهش ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. او د شام چارواکي وای د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پکانو هغه یو نیم سل بمونه لري کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسوال ډلې د غلطه زی پوزي کړي وو. دا ښار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسوالو څخه د دریو هفتو له سختو جګړو وروسته ونیو. دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي لوستې دي. راځي چورته پرسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولای شي. ورسپانه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري په خرامه خته کیږي. خو د ترهګري لوجه چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوی دی نو هغه پاکستان دی. ځکه چې د ترهګري لوجه په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلې دی. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومونکاتو زور ورکړی شوی وو نو په هغه صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم با په جنوبی پنجاب سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په لاهور کې د ځانوجون کې برید ورستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوی دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې ملک د ایوي اوګدې مودې راهسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څنګ د بهتري لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د فاټا اصلاحاتو کمیټه په دوره لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق قبایلی مشرانو سره خبرې کول او د قبایلی اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واسټریټ جرنال ورځپاڼې د لاهور د ځانمرګ برید په اړه لیکنه خپره کړې چې که څه هم په پاکستان کې د سیانو شمیر له وړاندې څخه ډیر کم شوی خو بیا هم له طالبانو نه خلاصیږي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په 2012 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د څارنې ذمواري کوم تن ته سپارلې وه، هغه په میلیونونو ډالري له زیان څخه بچ کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وجنیې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا او یا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې د غړول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وجني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وجنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکو مقرر کړو چې تر دې دمه یې 909 ملیون ډالرو د زیان مخه ونیول او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وای چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډیر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډیر ګران شوي، خو نوموړی وای چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. ترکیه اروپای هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو او پناهغښتونکو د تلو د مخنیوي د اقدامات په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاګرونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. انقره له اروپای ټولنې سره د سوي تړون لمخې مکلفه ده چې خپل خاوري یونان او نورو اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایجی د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د 3 میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقرون کې د ترکیه، سوریه او عراق اتبا خودل شوی او ګمان کېږي چې د ایجی د سمندرګي په اوبو کې د ترکیه له سواحلو به خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقرونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقرونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقرونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبری اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو په نه غوښتونکو چې هڅه کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال یو میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمیر نوري جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې دا I-29 ډوله الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېری ګټورې تمامېږي. د دې نو الوتکو او په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
څو وختو اخیرو کې جوپی جوپی الوتکې او هلیکوپټر راغله وای ځواک ته. نن هم موږ یو جوپه د A-29 الوتکو چې یا سپورټوکانو ورته وی یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیرا نوی د دین ورسته نور هم راځي او موږ وړو چې د هوایي پاوز موږ غختلې شي او خپل په خو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوي ده؟ دا نور تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول تیاری د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا ای نه هویش خو بالې ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې دا ډېرې ښې الوتکې دي. مونږ ته نه خګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباری هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې دا ښې الوتکې دي. مونږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خګټه پورته کو. او د امریکا متحده تلکه څنګه تاسو اشاره وکړه، زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د MD-15 هلیکوپټرو یو جوپه راځي او بیا وروسته د A-29 یو بل جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړې و چې ډیر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره، د هغه تر څنګ موږ د کش په الوتکه کې ډیری لرو، د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نه پدې قوي توګه تر نه ګټه هم پورته کوو. پیلوټان هم لرو او ښې ډیری مدرن تیاری دي. د دې تر څنګ بي پیلوټ الوتکه راشي، تاسو ته معلومه ده چې بي پیلوټ الوتکه هدف ډیر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډیر کم کیږي. که چیرې دقیق هدف ورکړل شي هغه نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پاوس ګړی توګه د هوایي پوز لپاره ډېرې مفیدی وي او ډېرې بخې وي. نو ان شاء الله په نږدې وختو کې هغه د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغه تیارو سره په مجموع کې د سومره شترو سپورې تر لاسه سوي دي. سکه علي په تیرو سو میاشتو کې د تیرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونو سوره پیوړی سي.
ګوره، د تیرو کلونو په نسبت باندې خو زه در طویل شم چې سکه هوایي پوز ته دومره کار شوی او چې په څو تیرو کلونو کې نه و شوی. کومه سره مقایسه کو، دغه سکه کال د هوایي پوز لپاره ډېر ښه کال وی شو چې په دې کې ډېرې د MD-15 الوتکې، د کاش په الوتکې هلیکوپټر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل. د هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سکل کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری و چې د امریکا لخوا افغانستان ته د جنگي الوتکو د ورسپارل کېدو په اړه زموږ د همکار پوښتنې ځوابولې. او سم تاسو پام د میرمنو پاړه د ځانګړي ونیز خبرونه تاند هلی پر لور را ګرځوم. دا ځل په تاند هلی خبرونه کې د هغو شذو په اړه خبري سوي چې د ټولنې پر سخت روایتو سربېره خپل حل ځلو او مبارزې ته دوام ورکړي دي. د دې پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا هم تاند هلی.
په تاندې هیلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغو ښځو او جینکو د هڅو په اړه خبرې واورئ چې د ټولنې د سختو روایاتو باوجود یې خپل کار نه دی پرېښودی.
تعلیم لپاره خبر کوم، زه به د امن لپاره خبر کوم.
په ممبرۍ کې ودونه کیږي چې موږ هیڅ بس نه خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کو شي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزې وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کیننی، نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې دراتلو یو وجه دا و چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکم او بیا هغه نه پس د سیاست هغه ورځو کې چې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چې ګاډې به وسره او نو ډرایور باندې به اعتماد به نه کولو نو زه به په خپله بوتلم را بوتلم نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو. بیا دې نه پس چې زما واده شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو، د هغې پېښور کې یو برانچ وو، د هغې نامه بینک آف عمان. هغه کې ما ایز اے سیکرٹری طور باندې اپلای مانا کړی، خو بس هغې ته ضرورت وو هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ. او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل دوه کاله ولګول. بیا ټی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ټی سی ایس او ڈی ایچ ایل. دا هغې بیا ما بنیاد کې خود پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا محنت ډېر زیات وکړو. نو زه د پیلا ښځه ما په د اوسنی په خیبر پختونخوا کې او زوړ این ڈبلیو ایف پی کې چې زه بیا اسټیشن مینیجر پورې ما ترقی وکړه. هغې نه پس بیا ما امریکن کونسلیټ کې ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او په ذریعہ مطلب په حیثیت باندې مې هلته کار وکړو. تقریبا سر دیارلس کال هلته مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله زما والد صاحب سره دلته به جلسې به کېدې زموږ کور کې.
د سوات مټي ګلی خاندانه د جنکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسطوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
هغه وخت کې چې کله طالبان اول راووتو نو موږ ته به وی سکول بند کړي نه بیا یې سکول نه سېدل. نو زموږ مډل سکول اوس کله چې زموږ سکول ته راغله وی چې دم سي نو زه پسې بخپل راووتم چې ما به اوسې د سکول بند سېدل. نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشر ګوند یوه مرکزي مشره د ثوابۍ د چنډۍ کلي اوسیدونکي بشرا گوہروائی دالت رسو کلن راہی سے پس سیاست کی دا پو دا غلار کی ڈیری قربانی ورکری دی او لڈیرو مشکلات ہوتی رشوی دا خو خپل کار یہ ندے پر خو دے.
زبا تاسو روان چیو کو خوزی چی سڑی چی کل جوائن پی سیاست تر دو تاسو ورلغت فنکشنز کوئی دی جوائنی گن دو چیزی جوائن کوم نو مالا بام جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برا زمین چکم خلق د پښتنو خسن ګرځي لکه دغه د هارون باچا شو د ګلزار عالم شو داسې سنګلز به راولي او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کړي. زما خپل هارډ ورک پاتې شوی دی په فیلډ کې مې کار کړی دی. خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه د خپلې مټې وتړم او ما دومره وخت تیر کړی دی چې هر وقت دا تریس ہوئی خزو تازه که چه وام زمین با بدکسمتی داده چه از استیت نسی مونگا ریلیجیس اکستریمیزم به خود ری چه بادا اوکی او آغای ده خزو ذات نفی کول گواری آغای بلکه مونگا دا قیل چه بستا خزی اگو چه خکاری نم ما تا بیا دیر چه خپل پوزیشنز ناغستی دیده دی طالبانایزیشن او ملیتنسی خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف نه پس ما ته کافي سخت ترس ملاو شوي دي.
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي او د یوې غیر سرکاري ادارې جوړونکي د دیر شاد بیګم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي.
خبر دا ده چې شو ماته بین الاقوامي او حوصله افزایي نه وشوه چې زما کار چې کوم دی که د دنیا اوس مني چې مې کوم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی. خو دسې یو دا ده چې اوس لکه ذمہ داری ډېر زیاته محسوس شوم چې اوس د څونه چې کوم دی خپل کار کې ډېر زیاتې زنانه شامل کړم ډېر زیاتې نه کوي شامل کړم او د هغوی اوازونه چې کوم دي کوم صحیح صحیح پلیټفارمز ته دي هغه راورسوم. نو په دې دوران کې چې مخکې ماته موږ څه مسلې وي چې کله ناکله د امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې ستاسو د ذات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دقې څو شیزونه چې ما ډېر وخت نه فیس کړي دي ډېر وخت نه ځای کوي دسې لږ انتظار کوم چې دا ځونه تقریبا په روزانه بنیادونو باندې کېږي ځکه به زه دې ته ډېر زیاته مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار ډېر زیاته ورکوم زه خپل کار کې کوم دی مخکې څومره مزید مضبوط کوم ښه کوم
د سوابی ګلالی اسماعیل چې د ابیر ګرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلې وایي په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کوم جمهوریت له کار دغه ما صرف پاکستان کې دننه نه ده کړی بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارمو باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره اواز اوچت کړی دی. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خود ال د چکم ځوانان دي د قبایلی علاقو هغه موږ بخپل مختلف پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتو. موږ بلوچستان کې هم کار شروع کوو چې بلوچستان کې هم تقریبا موږ چې څنګه زموږ په خبر پښتونخوا کې مسلې دي نو الته هم تقریبا لا شانت مسلې الته هم موږ فوکس دا دي چې موږ د په لږ ځای کې کار وکړو خو سم کار دی کو ښه کار دی پښتنو جنکو ته ژوند آسان شي هغه ته لارې کولاو شي د ترقی او هغه مخکې راشي.
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي د جنوبي وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خیګړی یو اداره اهم چلبی هغه وایي بدمنۍ او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند لستونزو سره مخابخ ک
ا وختونه او تیر شول هغه وخت په ارمانونو کېږي او جړاګانی کېږي چې اپ خوانه وخت واپس ناراضي چې په ګډه په پچنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کوو په پټو ته بتلی او ورونو ته بتلې او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دی په ژوند پسې اوس کړیږي یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا که چېرته دریاب شي چې د کوچیانو کډې بتلې چې کوم ځای کې به کډه واوخته هلته به یې خور لور واده کړه بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله اوس زموږ د قبایلي
خوندو مندو دا حال شو. نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وای دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي.
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلی نو هغه زما ژوند چې هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلونه پکې راوستو او حالات چې دی مجبور کړم ما چې خپل ما شکل دل چې جنکې اسکول ته نشي تللی هر ورځ د ماکی کیږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطر کې دی ناخه زما ژوند بالکل بدل کو ما د فیصله وکړه چې زه به د سلیم لپاره خبره کوم زه به د امن لپاره خبره کوم هغه به جاری ساتم یو طرف ته خو وډونه ته ملاوي دا که زماره پر ډیر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي خو دا غین علاوه او زما غه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې دنو هغه اوس په نینځ کو د لبو کې نه دا هغه اوس یعنی خپل جامو غستل کې نه بلکې هغه هر یو اغه زما د وز د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې لغه دالی چې هر یو ماشوم وینم چې هغه سکول ته رواني هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلې
هم د سوات خویاندو د جرګي جوړونکې او د نړۍ د زړورې خزي جایزه ګټونکې تبسم مدنان وای اوس هم په ټولنه کې خزي لګنو ټولنیزو استونزو تیری کی او اکثره یې بنیادی حقونه لبخو لاندې کیږي
زیاتره خلک خپل لوه چې دینو اغه د غربت خلاصه زروا دکی بندا چې لکه زبردا وې ما چې موږ به یو ناکاره او یو بیکاره شی ګڼلی کېږو، ځکه موږ په سوره کې ورکړلی کېږو، ځکه زموږ په کمومرۍ کې ودونه کېږي چې موږ وایي چې بس دا خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کوچ شي. زموږ څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده، نو هغه دې سو بار ووایي، خو دا خبره دې سیده بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی، دا دې زموږ سر نه کوچ شي. او متل یې پسې جوړې کړې دي چې شرم موږ بل په سر کېښودو، موږ وایي څه کوو اوس هر څه کوي که نه، موږ ته په دې نظر کتلی کېږي. نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوچي زیات تغه کوي، نو په دې وجه ماشومان یې واده کړي د کورونو نه لري کې. او بل دا چې دې ورځو کې چې کوم کیسونه شوي دي، اوس خو خلک ایجوکیټډ شوي دي، نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي، نو اوس خو هوښیار دي، نه کوي دومره ډېر زیاتو، خو د آی ډی پی په ورځو کې او د هغې نه پس چې کمې دي، نه کوي ماشومان وادي شوي دي. نو د هغې غټ ریزن دا دی چې د هغوی پلاران سربراهان په فلیټ کې، په زلزلو کې، په جنگ کې، په دې کې چې دي داغو سربراهان بالکل ختم شو. نو هغه جنکۍ چې دي داغو ټرافیکینګ هم وشو ډېر زیاتو شو. او بل هغه دا چې میندو د مجبورۍ نه واده کړي.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشل ګوند ستاره ایاز وایي ښځې له سړو زیات کار کوي، دوی هم کور چلوي او هم خپله پیشه پر مخ بوزي.
ګران خو ډېر یې هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي، نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي ما سره بلا دل تایي چې هغه ته خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پس پسې دا کار بیا نه کوم. لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي، سهار ته هغه تیارول، هغه هغه ناشته ورکول، اسکول ته لیږل، هغه هغه زه خپله کوم. لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی، بیا خپل خاوند هغه دفتر ته تلل، زما خپل بیا د تیاری ځم، خو کوشش زما دا وي چې زما بچی څه وخت راځي. نو که زه ډېر هم لیټ کېږم، نو د درې بجو نه زیات کوشش دا کوم چې د نه لیټ کېږم، زما کوشش دا وي چې زه د کور له بچو له هغه ټایم برابر کړم چې کوم د هغه ټایم دی.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی ښځینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وایي سیاست د دې لپاره یو نوی کار وو.
پورې خو زه د ډاکټر پیشې سره یو مازر پی جی اډیشن ما I'm the first pediatrician edition of the Khyber Pukhtunkhwa مخکنه خزه یا کسلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست ما ډیر ښکاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ وکړ. په خیبر شیرپور هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم. او سونه کله چې زه د ایم پی ای شوم، نو او مې سټرش ایڈوایزر پی سی ایم شوم، نو ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ، کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و، خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل شی دا خو د مش په پوچ شهانه وه چېرې مش په لچېرې جلکه اسپورټس خو څو چانه دی که نه داسې سم چې دی ایجوکیشن ها دی دمره خاص لکه سم یو تم هغه ډېر په مشکل سره در کوي. او بل دا د چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم، ویټ لفټینګ زه اصل شی ژوندکینه غونډه ستره شوې یم، جلکه غونډه ستره شوې نه یم، هر مې ها دی ویشتون مې ها مو داسې ژوندکینه غونډه پرې کړلو.
اوس خو د مو هایست رانکینګ چې کوم 41 وو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی، او اغنا علاوه په جونیئر شې د مو دریم نمبر و، پاکستان شو نمبر 1 باندې.
د عوامي نشر ګوند د نوخا ډاګیګړي شازیه اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د په لندن کې ژوند کول پرېښود او په سیاست کې د برخه اخیستو لپاره خپلې سیمې ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې مور سایډ، او بیا مې د پلان سایډ او هغه مسلم لیگ سره. زه خو له تاسو ټایم د څوکې د خپلې صوبې نه خو زه بهر پاتې شوې یم، د خپل وطن نم کافي زه لري پاتې شوې یم، خو چې ما به کله بهر په ټی وی باندې کته د چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرېدو، زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو، نو ما ته به دا هر څه ډېر کرسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي، کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې، خپلې مور کره راغم د یو لسو ورځو دپاره، هغې سره ناسته ومه، ناشته مې کوله. نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم. نو ډېره خوشحاله شوه، ما ته یې وی چې ښه، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم سره جنډه به لګېدلې وه. نو ما ته یې وی چې عوامي نیشنل پارټۍ ته به راځي. نو ما ورته چې نه، بالکل نه.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان. د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انګلیزي په شان وتره کوم د سما ده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل نو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.